د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 8 بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې افغان پولیس سهوان په نښه شوی دی. په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا د یوې نړیوالې توطیې یوه برخه ده هم راپور درکوو. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کارولي او هغې فلسطینی مېرمنې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دې حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي بمبار کې وژل شوي دي. افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغو نامنیو په قرارولو کې خپل ونډه نه ادا کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. خبرونه د کورونی چار وزارت وی چې له مخدره مواد سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي. دغه وزارت د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې موینیت ویاند مهدی کاظمی ازادي رډیو ته ویل چې دا پولیس تیر مخام په هلمند کې په دنده بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوې ده.
ارسنال پولیس مبارزه
مواد مخدره بر اساس پلان غلی کاظمی وای د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند ګرمسیر په ولسوالۍ کې په رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو پوځانو پر حمله کړې. 11 کسان موجل شوي، 4 ټپیان دي او یو لادرکه ده. خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د امنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د جرګې چې نن له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو نه امنیو شاهده ده، خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیت
کاغلی ابراهیمی وی په بیلابیلو امنیتی، اقتصادی او سیاسی برخو کې د افغانستان سره د مرستو په خاطر متعهد هیوادونه زموږ د خلکو د بیچارهګۍ او بدبختۍ د شیبو شاهدان دي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر بیا خبرداري هم ورکړ که حکومت د امنیت او د کنټرول لپاره ګام پورته نکړي، خلک به خپل لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به ودرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. ښاغلی هیسم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. خو د افغانستان مالي وزیر وویل چې د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په بدل کې له دوی ځینې مهمې غوښتنې وکړې، چې په کې د بانکي سیستمونو اصلاحات او په کابینه کې د ښځو د ونډې زیاتول مهمې برخې جوړوي. او په هرات کې د دریو خزینه خونځیو شاوخوا 350 مسمومي شوې دي. د هرات حوزوي روختون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزاد ازادي رډیو ته ویل چې د انجونی د انجیل په دوو او د هرات ښار په یو خونځي کې نن سهار مسمومي شوې او اوس په روختون کې بسترې دي. دا په دوو نیو کې په هرات کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیت 15 پیښه ده. لدې مخکې په دې ولایت کې 350 انجونی مسمومي شوې وي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورست از همکار امل علي بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپلې جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سختري زوجل سوي دي. د پاکستان د پوځ وایند اسیم باجوانن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د بوراق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د په وینا دغه بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروريستانو پر پټن ځای په حملو کې درې مهم تروريستان وژلي. پاکستان لومړی ځل بي پيلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وي. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالي توګه امتحان شوی او پر دواړو ولاړو او شورېدونکو اهدافو د لیزر په مرسته په بریالي توګه توغندي اوروي. پاکستان د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چیرته چې شوال دره موقعیت لري. دغه سیمې ته خبریالان نسي تلای او د پوځ دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نسي تاییدېدلی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې په شپږ ویشت کسان ووژل شول چې پکې نهه پولیس افسران او اووله سخت دریځې شامل دي. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سر کیلومتره لیرې په رامت نومې غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پروند ویل چې دغه حمله د داعش غړیو ته ورته سخت دریځ لخوا سوي چې د حکومت لمنځه وړل غواړي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نوې ملسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. په متحده تاجک مخالف ائتلاف کې ډیموکراټان، ملت پالان او اسلامي سخت دریځ شامل دي. د اوتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اوتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پروند وویل چې د اوتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. هغې فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 28 کلنې ریهم دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 13 میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غومړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلو او فلسطینیانو لاریونو نپاره ولې دي. دغه حمله له هغه وروسته وسوه چې څو ساعته مخکې په بیت المقدس کې د همجنسانو پر یوه لاریون حمله وسوه او 14 کلنه نجلۍ پکښې ووژل سوه. له دغو حملو وروسته د اسرایل کابینې اعلان وکړ چې د سخت دریځو یهودي ډلو د مخنیوي لپاره به اقدام کوي چې پکښې د یهودي سخت دریځو ادارې توقیف او د مشکوکو کسانو سختې پلټنې هم شاملې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکس کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په ریمبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په آکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په راپورونو کې باور لري چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په ساحوي هوایي بمباري کې ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي.
تاسو سره 11 نفر ما شهید درشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
د ولسی جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړی دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې د نړیوالو پټ لاسونه فعال دي. نور موضوعات هم لرو. ایا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر به د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خېګنې سره مرسته وکړي؟ دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. د سولې له هغه فعال سره مو خبرې کړي چې د نړۍ په کچه په لاسو مخکښو فعالانو کې شمیرل شوی او اوس په هیواد کې دننه د سولې لپاره هڅه کوي.
دا باید دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخې ته پام وکړئ.
او د هم د دې برخې لمړی موضوع په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې سهوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبل مني، خو نه تایید شوی راپورونه تلفات تر دې زیات خي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. دایی صاحب، د تلفاتو شمیره دقیقا د چارواکو په وینا څومره ده؟
تکاسه تاسو اوردونکو ته ډېر سلامونه. دغه شمیره چې ټول کې وړاندې د کورنوي چارو د وزارت اړوند د نشیتو په وړاندې مبارزه د مهمیت ویاند د نېږي کازمیا د ډیر تور کړی راوي چې یو ولس نفر د نشیتو په وړاندې مبارزه د مدیریت البته د ویلمند ادارې اړوند دا په دې بمبار کې وشل شوی دي. څلور زخمیان دي یو لا درا کړی. خو په دې اړه مشکل د ویلمند والی دویان سره خبرو وکړه، هغه یوازې تیزو تایید کړه او وویل چې د تلپاتو د دقیق شمیرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې دقیقې سرچینې وایي چې دا تلفات ډېر دي. تېره شپه که څه هم دا تېر شپه رامنځته کړی ده، خو چارواکو یې په اړه د رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې همکاري نه کول. مګر دا سرچینې وویل چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند درېګ سیمه چې اکثره پرې قاچاق برتګ راتګ کوي د شپې له لوري دغه سیمې ته د نشیتو په مبارزې یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر دا حساب ځواکونو د هوایي بریډ لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفره د دې مدیریت د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وجل شوي دي. او څلور نفره دې سرچینې ازادي راډیو ټول شي حساب وروسته تر بریډ په خپل څلور کې پورته کړي د ځان سره وویلي. خو دا ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په هلمند کې والي ویاند او د کورنۍ چارو د وزارت اړوند د نشیتو کو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړي.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تصویل چې د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدرو موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایتو یې فرق درلود، کدا کیسه څنګه ده؟
د پولیسو د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې قاچاق برتګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم کمین ممن نه وایي. خو ځینو سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې قاچاقبر یې کارولی ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې مرګلی دي. حساب ځواکونو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبلی یې تایید کړی. ویلي دي چې د دې د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیرو ولسوالۍ د دویر په او په نظامي اډه کې موجود و، دوی دغه برید تر سره کړی دی په ناګهانی ډول او دغه مرګ ژوبلی اړولی دی.
بله، په نتایج شویو راپورونو کې هم د تلفاتو شمیر زیات خودل شوی. تاسو ته کوم سرچینو څه ډول معلومات درکړي د زیاتو تلفاتو په اړه؟ دای صاحب که لاند معلومات راکړي لطفا.
چون دا پیسه ګرنچرو سوالی کنيز دي تر سره سره د پولیسو سرچینې د ګرنچرو سوالی څخه دا ویل دي چې په دغه څلور لنډ کوزر موټر کې چې تقریبا کلویس نه پر ناسو په دې کې څنګه دي چې د کیک او زمخلي دي کلور حساب د ځان سره وړي دي او پیسه د ځان سره راوړي.
تر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایی و چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یو شمیر افغان پولیسو د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو ته د تلفاتو د اوختو په اړه له ولایت څخه معلومات راکول. د پیښه د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده. نړیوالو ځواکونو هم پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې ډول ډول راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به په دې اړه تاسو ته کره معلومات درکړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې لسګونی غړوي غړي وایي او بخې چې ملي وحدت حکومت له راتک سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوه. دوی چې نن په یو مظاهره کې راټول شوي وو له حکومت یو غوښتل چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرې له جریانه یو راپور برابر کړی.
کله وی خو یو ځل بیا د کاری او نامنې لامل ډیر ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي. لبلې خو د بیکاری په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپل ژمنو او وظیفو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبه پورس په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه غوښتل چې ورته قانوني کاری فرصتونه ایجاد کړي. مظاهره کوونکي چې لزانونو سره داسې لوحې چې بیکاری بیامنی راولي، بیکاری د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیکدولې، د دارلمان لمانۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاری یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
مدت یک سال میشد که از بانزای علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضله روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار میدادند فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادند.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي وظیفو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د پشان ډیر ځوانان نه هلي کړی دي.
بیکاری عادی جامعي درد ده، دا فردي درد نه ده، دا جامعي درد ده. دمو اصلي خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه په زبا په ژبه په قوم په سم په عقیده.
وروسته له دې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتلو پیل وکړ او ډیرو کیمپونو او نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کارموندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکاری ډېرېدونکې ستونزه مني خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد د امیدونه ډېرې چې افغانستان به د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود که خوشبختانه در نشست ریکا این موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردند که ما همکاری رو میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم که بر مبنای این دیدگاه کمیته ملی کار را ما تشریح کردیم و این حکومت وحدت از این طرح حمایت کردند.
د معلوماتو له مخې دمګړی په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 2 میلیونه یې کار نه کوي او 2 میلیونه نورې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سموږ غږله ازادي راډیو او یو شمیر کارپوهان نا امنی مستقیما له بیکاری یا د کار له نشټوالي سره مرتبطه ګني. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای په هیواد کې روانې نا امنی او ستونزې د یوې لوی نړیوالې توتی یو برخه ده او له هغه ځای سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی د څرګندونې نن د ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د جرګې لومړی مرستیال قدیر ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښو بلا او خبرداری ورکړ چې که حکومت دا ډله ونه ځبي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا نا امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مرزیم شریف این کشور سال هاست کې گرفت
دی. وای د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بیلابیل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. بیلابیل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینه تویوی
می باشند.
خاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګنش مرکسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوې نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلان جنګ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لاسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه یې د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره په افغانستان کې دننه هم هڅې وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو فعالیتونو له مخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو فعالانو په فهرست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقا ته، اروپا ته، خپل امریکا ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځکه موږ فعالیتونه عملی فعالیتونه او دغه خپل تجربه د دې ځینم واخیسته چې هلته شریک سی او دغه تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسرې راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد د دلته هر وګړی چې اوسېږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د دو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم اشتراک بوم کو او غیر مستقیم الهام بوم اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل امزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراث سی په پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې، باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي؟ مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسله وال مخالفین چې د 12 کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه موږ خپله دې ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سولهپال هم باید بېطرفه یو کس وي. کنه
یاسر احمدزی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې، یاسر احمدزی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په فهرست کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره هڅې کوي. زموږ راغله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو، او سم یو تحلیلي مطلب لرو. تیرونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی وو. د جمعې په ورځ ښاغلی سرتاج عزیز په کابل کې د ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ، او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. عزیز له کابل تر ستنېدو وروسته خپل سفر ګټور وباله، او وی ویل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سره سلا شوې دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان کابل ته د عزیز سفر څنګه ارزوي؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د هیواد د ملي امنیت د سلاکار سرتاج سفر د دوه هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اعتماد رامنځته کولو لپاره مهم ارزوي، خو د ترڅنګ ټینګار کوي چې دوه هیوادونه باید له یو بل سره کړي ژمنې عملي کړي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د رواني میاشت په 4 منټه د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ اړیکا په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د کانفرنس په سنډو کې له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره ولیده، او په دوه اړخیزو اړیکو او نور موضوعاتو ور سره خبرې وکړې. ښاغلی عزیز کابل ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د افغان چارواکو دغو تورنو له امله، چې وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره مرکزونه له منځه نه وړي، یو څه ترنګل شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه زیات کړي، کابل ته د سرتاج علي سفر د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خو یقیني خبره چې دې سره هغه کم چې سختواله و کم یو تورونه لګیدل هغه به کم شي، کم خدشاتی تحفظاتی کم د مینس خبری وي او کم د مخالفت خبری وي، او یو بل سکوت ثبات ختم شي دې سره، او بل یو بل فلا تسلی ورکړی شي چې هغه لاري به تلاش کوو چې په کوم باندې دواړو ملکونو کې امن راځي، یو بل سره تعلق زیاتیږي، یو بل سره اعتماد زیاتیږي، او بل دا یو بل سره مخامخ خبرې چې وشي نو په هغه کې اعتماد سازي ضرور کیږي.
د دغه دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې سمو د مخکې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځنډېدې، او همداراز په کابل کې پرله پسې خونړۍ تر وروستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او د طالبانو په ملاتړ یې تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کابل تر راستنېدو وروسته وویل چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي، او دواړه هیوادونه موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. له بلې خوا د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد قسم د ښاغلي عزیز د کابل د سفر هرکلی کوي. خو د دې تر څنګ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم د پلاو تګ راتک او یو شمېر ژمنې شوي، خو په خبره یې چې د دغې راشي درشي نتیجه به هله راوځي چې دواړه غاړې له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي.
خبرې اترې که هر څه روشي، خو چې کله تر هغې باندې عمل درآمد نه شوي نو دغه شان خلک نه مطمئن کېږي. معاملې خو ډېرې زیاتې دي که په هغې کې وګورې د ټول نه غټه مسله چې کومه دغه د ترهګرۍ ده. پاکستان او د افغانستان ترمنځ که تاسو وګورئ خبرې اترې د تېرو شپاسو کالو نه روانې دي او د خبرو باوجود او خلکو د تګ راتګ باوجود هم تعلقات ورځ تر ورځه خرابېږي. زما دا خیال دی د خبرو اترو سره سره چې کومې ژمنې وشي، کومې وعدې وشي، په هغې باندې عملي قدمونه په هغې چټول پکار دي.
که څه هم د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دا کړی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه ځپلې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی، خو افغان دولت د پاکستان اداره د ویا وایي د حقاني شبکې وسلوال په پاکستان کې په ازاده توګه ګرځي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یوولس پولیس په هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو په یوه بمبار کې وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو وخت برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی. د افغانستان ولسی جرګې د نامنوی په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې دغه هیواد د ټولو ناامنیو شاهده ده خو کوم کار نه کوي. په هرات کې نن سهار د دریو ښځینه ښوونځیو څخه باندې 300 نجونې مسمومې شوې دي. د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړی کړی بي پيلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وجل سوي دي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یو یاغي په خوانی مرستيال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبه او د دې شهر شاوخوا په نشټو کې شپږویشت کسان وجل سول. د اوتریش صدر اعظم وايي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناغښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړی وو په تدریجي ډول بند کړي. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوی وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د شهر جوړولو وزارت چارواکي وای روسیا غواړي په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر حمیدی ازادي راډیو تول د روسیې یو خصوصي شرکت به د افغانستان د شهر جوړونې وزارت سره په تړون کې د 940 شرکت لمخې به زرګونه کورونه د یو کال په موده کې جوړ کړي. چارواکي وای دا کار بنه یوازې نور هیوادونه هم په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي، بلکې په هیواد کې دننه به د خلکو لپاره د کورونو ستونزه هم هواره شي. د سمنګان د کرنې د برخې مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو ترڅنګ د بادامو او پیستو حاصلات هم زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مرستیال نور محمد ازادي راډیو تول سږ کال په سمنګان کې له غنمو څخه 3000 ټنه حاصلات اخیستل شوي دي. ښاغلی نور محمد وایي تیر کال د بادامو حاصلات چې د واوري د اورېدو له امله پر مخ لمنځه تللي وو، سږ کال حاصلات 500 ټنو ته رسیدلي دي. د سمنګان د کرنې مسولین وایي په دغه ولایت کې د پیستو حاصلات چې تیر کال 250 ټنه وو، سږ کال 3000 ټنو ته رسیدلي دي. که څه هم چارواکو د حاصلاتو د زیاتوالي عوامل په ګوته نه کړل، خو یې ویل چې پر وخت بارانونو د حاصلاتو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د پنچیر د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په پنچیر کې د کرنې پراختیايي او صنایعو لومړنۍ نندارتون په دغه ولایت کې جوړ کړي. دغه نندارتون به په پنچیر کې د سنبلې له 18 تر 19 نیټې پورې جوړ شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا خپره سوې، دغه نندارتون به د 3 په ورځ پرانیستل شي. په دغه غونډه کې به د پنچیر والی او یو شمېر نور چارواکي ګډون وکړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ اتیا پوله،
یو یورو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ اویا پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلارې شپږ سوه لس افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو لنډ استمسونه. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ پولیس همیشه په شخصي کلیو کې ګرځي، نو همدا علت دی چې بهرنیو ځواکونو بمبار پرې کړی. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، د سرتاج عزیز وروستی سفر به د تیرو سفرونو په څیر هیڅ بدلون رانه ولي، د ده سفر افغانانو ته سپکاوی دی. او پردیس له لوګره لیکي، که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر د عمل وکړي او د تروریستانو ځالې او تولید ته د پای ټکی کیږدي.
یو کلی زر غاگونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بله کوژده ورته وکړي، او وایي چې ځای هم دی ورخی هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان دا خپل لا تغور منګي اخر من الله سپریوت
څه دی وکړه لوري پام کا دومره ګټ چیرته دی او دومره څوک اخلي چې تا وغورځاو اما دک
څوک موري زم سره کړه وم پلاس کې مدام نور انا وغورځید زه خپل کوشش کوم چې او تو افغاني وګټو او روزګار مو پوچلو
زه خیر دی څه چې وشول وشول نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وځلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نشي.
توکل پر خدای مورې. زه زم چې جهرو راوړم دا د مرتبان شیشې ټولکم چې د چا په پخو کې لاړې نشي.
هو ورځه جارو راوړه زه به یې ټولکم. نازي دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښې دي؟
مورې ګل پری را ته پرون اول را کړی و چې ماخه میلمانه لري، ویلې چې لږ زیات اچار را ته راولېږه. مورې ګل ماما ته دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه وی شوې؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې نه پوهېږم، هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماخام راځي هغه هم داسې په غوسه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی عمرې اوږد دی په خپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ ولې داسې خولې شوی؟
چیرې تلی وم، کار مې و مورې.
ګل ماما ده وروره ته ښه یې؟ خپه غوندې معلومېږي.
خیم خدا ستا مرتبانو نمی خپا کوی، لکه د زړه په سر جمی ولاړوی.
د دې مرتبانو نه پرتم را ته ژوند ګران دی ګل ماما ده وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر زنی نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دی نیولی؟
مورې زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
ویش افیقی، تو خو مانا مخی گودر تراغلی، ما بانده به دیم غاک کرده و
چرت می خراب و ایت می پام نشو، پنی مانا را کی را یادش وی زر مینه
خوکی تا دی در اغلم چی پرده در تراغ تو کم، او می کتب چی نره.
خیو سی، تخپلا دی ما شمانو موری، ما سرام دیر از تریه، پرده می دیدر پزور یا رقمو تو کری.
داسی ما وایا کشت دی لیوره خدا دیم، دومره خود حق کیږي را باندې. نور خپګان مکه وشفی کی، هغه دې دلاور لالام بلې اونۍ تله بنده را خوشی کیږي.
ګرمینه د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو نور د زه خپګان مکه و.
ناری چرا شی زوی بده ده پپلاکی. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څنګه ده چی غلی غلی راغلی؟ مونږ هیڅ پوه نه شو.
نشو چې ستا په هکله مو څه نه ویل. که نه اوس به دې ټول اورېدلي وو. نه څه به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي.
شفیقې،
د دوی د سوال نشته؟
نه ګلپري، هیڅ نه پوهېږم چې اسلام زوی به مې چیرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولی دې برکت درمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې کوم هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده. ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه، نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و که نه، هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله. د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه. د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و. ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیبر مې دې ژوندی وي چې راشي، هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازیه ورندر دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځامی کار درلوده. اوه، یو خبره وه چې ما هول درته وی وایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورندر مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته ویده وې مورې.
وای زویه، زه ویده نه وم، ستا ورندر هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی، د ورندره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورندرې، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم. دلته نه راته کار شته او نه راته بار.
څه وایې؟ بار ملک ته ځې؟ ته وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي، هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی، همدا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ. ته رانه لرې نشې زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځمه، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کاروبار چې مې جوړ شو او قبول شوم، بیرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي. زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
هی نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نور وطنونو ته لېږې. ای
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه او سیلي چار ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي، خوشحاله به وي.
ای څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي؟
راشه راشه ګل ماما ده، ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بېقراره وم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی هم تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق باز درته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بېقراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی.
راشه چې ویې خورو، که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو کنه، هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي، په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي؟ ښه، هر څه وي بیا هم خارج ته ځې نو
توکل په خدای وروره چې آخر به یې څه کېږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې پر خدای وسپاره وروره. اوس چې د خارج د تللو شوق کړی دی ملا دې مور ته وتړه. د چا په خبرو ځان مه ډاروه. او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباری سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل ماما ده؟ ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړې چې پرې ژوندی اوسي.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوان دي ډوډۍ وي.
ته واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شي وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
پوښتنم چې څه یو خوږ خټکی ده؟ که چیرې دلته وای د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. هو پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
خپله دی، صبر چې لږ رانږدې شي
بیا ته خبره شروع کړه. ښه فیض الله،
سمه ده. ښه راغلې عالم ګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماړه نس خټکی وخوره چې بیا یې نه شو پیدا کولی هلته.
راځه ته یې وخوره عالم ګله، ستا قسمت هم په دې خټکی کې وو.
خورم ای کچیر اصلی خبری تراشو نو خبه بی، زکر چه باید تو نور کسانم اوینم.
او رو را دا گل محمد ده، ده پیسو میورتا ویلی دی، ده منلی دی، نور خبری تو ورتا بکا.
خوچی پیسی منلی دی نور خبر اخلاس دنو، فقط سبا امده وقت امدل تا پیسی را اونا او خپل ځان په دیدری ورزو که تیار که چه حرکت کوم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ځوانان په کوم دلیل غیر قانونی مهاجرتونو ته زړه ښه کوي؟
آزادي راډیو لوونه تروو.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته آزادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډیره شوې ده. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوري، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوی روغتون مسولین وای شپاره ستکونکي او څلور خوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوې دي. د دې روغتون مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویلي چې دا مسمومي شوین جونې تر درملنې لاندې دي. دا په تیر ونی کې څلورم ځل دی چې د هرات دنجونو په بیلابیلو خوندیو کې له 300 څخه ډیر ستکونکي مسمومي کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. ستې خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجیره بولسوالۍ کې په یوه زدهکوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ شپاړس کاله عمر لري او د نهم ټولګي زدهکوونکي ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
درمنو اوریدونکو نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړهونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچی واده شوی اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته ډیر ستونزې ګاللې خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان په خوندځ کې هم شامل کړی چې درس ووایي او پاینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لمړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره تیر کړای دی.
ما 13 ساله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
از 13 کلن نوم چې مور او پلار میز مال رضایت نه پراته یو و 13 کلن سړی ته چې خزه او ماشومان هم لر واده کړم. هغه وخت اتم ټولګي کې وم. سهار چې به کله له خوبه پاڅیدم سم خوړه به نه راکول. له سهار تر بیګا به می ډیر کار کاوه. کله چې می ماشوم په نس و خوخه به می سم ډوډۍ نه راکوله. ویل به ک ډیر ډوډۍ خوري بیا سم کار نشي کولای. څو ځله می د ډیر ظلم له لاسه وختل چې ځان وژنم خو می نشوي کړای. اوس د هغه ظلمونو په خاطر ډیر تکلیفونه لرم. کله می چې خاوند ناروغ شو ورونه سم تدابیر و نه کړه. د زړه تکلیف لاره
تکلیف قلب داشت.
دا وای د خاوند لمړنی وروسته لیورونو ورته ویلی و چې خپل اولادونه دې دوی ته ورکی خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغه په دې خبره ډیره وهلې ټکولې همدا
بعد از که شوهر مزبنگ رفت
کله می چې میړه مړ شو نو لیورو می ویل چې اولادونه دې موږ ته راکه او ته ځه بل واده وکړه. خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېر ووهلم او دې وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست هزار بار مرا لط کردن ده هزار بار مرا از خانه کشیدن.
میرمن نیلوفر وایی ده میرل مرگ ورسته ای تصمیم ونی و چی خپلو پاتی زکلو تا ادامه ورکری. اوس پا یو لسم طولگی که درس وایی خودا چی هر ورز لکور بیرون ده درس لپاره زینو لیورونه مخالفت ورسره کوی. حتی کل کل ایزوی هم ورته لمسوی چی دال خوانزی تگنه منکری.
بعد از فوت شوارم تصمیم گرفتم که وظیفه بکرم.
کلمی چی خوان مرشونو تصمیمی ونی و چی یو دنده ولرم. خود لسم ټولګای می نو خلاص کړای. نو ملګرو می واڅولم چې باید درس وایم خو لیورو می ډیر مخالفت وکړ. اوس یو لسم صنف کیم. کله چې خواندی کې شامل شوم خو سرګنیم زوی را تولم سو او ته ویل چې مور دې هر ورځ لکوره وځي شرم دی خلک خبرې پسې کوي. یا ورځ می زوی را پسې دروازه وتړله او ته ویل نور حق نه لري چې لکورن بیرون وځي. نو زه ډیر غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خو سرګنیم را سره تاګر تک بند ک. خو دې دوی اولادونه درس وایي او خځې دندې لري. اولادونو ته مزما پاړه باندې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
کې ورم به مد دوبر اخطار داده کمی کوشم.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوي چې کدی وي کدی میړه مرشینو خو سرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډيري ستونزې ورپغاړه شي. کورنۍ او خپلواني بدمرغه بولي نه کونتون د پریکتی او نه په خپل خوخه واده ته. په ډیرو کورنۍ کې دا دود دی چې کله یو خزه کونډه شینو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو زیاګول وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوی چې یو کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناشته و بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شو.
د منکو میانو هغه غریب کونډه سو بیا نو دی وړه کای لیوره او زی بیخی دی اولاد په جای او اخو اخی
به ورته چې دا ښه ساته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ سه هغه دا ماغه ته ناسته وه نو هغه لږ چې لږ ځوانکی سه بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه هغه نو داسې ځوان نه تېرېده نو لږ وړکی او ښځه غټه سوه بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکو چې دا لاړه شي بل چېرې مېړه وکړي دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده نو چې هله دا د ما د زوی میراث ده او ډېرې بده مني
د کابل اوسیدونکو بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربیتونه دي دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په ټول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو اکثره مونږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کیږي نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود اوس جوړ شوی دی یو قسم ته عار او نن خلکو ته دري
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي
چې کله زما دا سړی شهید شو زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ ما ورته چې ته زما د تره زوی نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم په دې چې زه یو زوی لرم دوه درګانې لرم د تره زوی مې زما اولاد ته یو مری ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل بېخي زه د پلار د کوره منې کړم ډېره سختي راباندې راواخېسته ورګه دا دې دغه ته حاضره شي ولې د پلار سره نشه تللی ما ورته نه بیا به د یو خور یوه چې د زموږ په منځ کې مې داخله ولا چې تا خود پټه وزي او دا ورورې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکي خو مقصد دې نکاح ته خبر ازره کړله د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي بیا چې دا نکاح وتړل نو جون د تیرې دونو کور کې غاڼه وسېدل نو چې څنګه هغه جون د اول بخ سره وکنه نو خو بیا سم خو جون د کنه دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا جون خو تیرېږي نه کوي
ما به ورته وایم مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې ده زه هغه ښځه نه یم زه خپل بچیان ته د کروکارې خدمت کوم خپل بچیان ساتم ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو مېړه یې ولاړی دا به یې دا وکړي یا به وکړي ما زه هغه ښځه نه یم نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي زړه مې دی ډک دی یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي هغه چې به مې راوړې هغه به له رسخه واخېسته چې پاپې چې مې شو چې پر دې سختې خواري تندې لمږې راس نه پرېښولم زه یې خوارولم زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم برق به مې ولګوه راباندې ولبېکي لېوره مشر لېوره څه پکې ورکې بېکم نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم هغه حال دی هغه حال دی
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپل خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حق لا وایي هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي
له اسلام نه مخکې هم له کونډه ښځې سره په ځانګړي توګه د میراث خود چلند کېده د منځ یې هغه میراث اخیستل کېدله بیا لږ نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحاً آیات صراحت نه لري چې تاسو کونډه ښځې په میراث ما اخلي او هغه د چې د اسلام له راتک سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړي توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوی اول دغه د ازدواج نه موضوع ده هغه چیرته خپل خوخه نو غړي په نغ نه کور کې چې ژوند کړی ده دلته خپل نه لیوري یا نورو هغه نه کسانو سره چې ورشيږي له هغه سره ازدواج کوي هغه خپل اختیار ده او کنه غړي په اجبار سره هیڅوک دنه سي مجبوروي په حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي الفاظ دا شي چې حق به نفسها من ولیها ځکه دا د ازدواج په موضوع کې ل خپل نه ولینه مستحق تر ده د خپل د ژوند د غلري تجربه لري دا باید خپل ولی مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي اما دا چې لبد مرغزی موږ ته په ټولنه کې زیاتره د سند پیخي کې چې د کونډې خزي په میراث تقسیم کیږي دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د موږ د میراث ته کله چې مشمون ته په نامو کوي او کله هم بډان نه قسم ته د ازدواج له بیلابل اهداف سره په تضاد کې دی هغه د ژوند کې تاریخوالی انرژي د ډیرو ستونزو لامل کیږي دا په دې معنی سره چې د سره شرین برخورد نه کیږي
د سلام پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومېږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده، یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقېږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهاتیمې او اتاتیمې مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري، هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغوی حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنی نه ده چې څوک د کونډه شي، بیا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغې باندې داسې قید کېږي چې بالاخره نه شي کولی د یم ځل لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده.
درنو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کېږي، نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کېږي عقدۍ عادت کېږي، چې عقدۍ انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو مېرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څېر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.